دا سهار ته بجې شوې دوستانو جملن مود از دریو په یو بل خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت او د هیواد د مشان جرګې په امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د بچبازیو په اړه د سیګار ریپورت رد کړي. نور ریپورتونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. امریکا د دفاع وزارت وایي په کندهار کې پرون په یو بمی چاودنه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر رضا خلوال د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر باجوا سره کتلې دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدویدف د امریکا لخوا پر مسکو د نوو بندیزونو پر طرحې انتقاد کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تایید کړ چې د کندهار په ښار کې په پرونی موټری بمی چاودنه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي. د پوځ ویان جیف ډیویس د دوو عسکرو مړینه تایید کړې خو د ټپي شو پوځیانو په اړه یې څه نه دي ویلي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې د ناټو 15 سرتیري وژلي. د کندهار په جنوب کې د ښار او هوایي ډګر ترمنځ پرون تر غرمې وروسته د ډاټسن موټر په واسطه دا چاودنه وشوه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر باجوا سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کړې. د غونډه پرون په راولپنډي کې د پاکستاني پوځیانو په مرکزی دفتر کې وشوه. د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر تر دې ناستې وروسته په خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو لورو پر امنیتي موضوعاتو او د سرحد د امنیت د تنظیم په مسلې خبرې کړې دي. د عراق سفارت وایي چې ډېر سر به خپلې هڅې په کابل کې بیا پیل کړي. د عراق د بهرنیو چارو د وزارت یو هیئت د خلیل اسماعیل المسوي په مشرۍ تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار محمد حنیف اتمر سره وکتل. د ملي امنیت د شورا د خبر پاڼې په وینا عراقي هیئت ډاډ څرګند کړ چې خپلې ډیپلوماټیکې هڅې او کار به په کابل کې ډېر زر بیرته شروع کړي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د عراق پر سفارت برید وشو چې د دې حملې له امله د سفارت دوه افغان کارکوونکي وشل شول او درې تنه نور ټپیان شول. تر دې وروسته سفارت وتړل شو. د دې حملې مسؤلیت داعش پر غاړه اخیستی. عراقي پلاوی د دې تروریستي برید د شنډیدو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه کړې ده. د پاکستان نوی صدر اعظم شاهد خاقان عباسي پرون له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره د مری په خرګوټ کې وکتل. د پاکستان موقت صدر اعظم تر دې لیدنې کتنې وروسته رسنیو ته وویل
جو کابینا نئی رحل اٹھانا ہے اس کے
بارے میں دی وای موږ د نوی کابینې په اړه سلام مشوره وکړ چې د لوړ مراسم به تر سره کوي. که خدای کول پراتلونکو یو دوه ورځې کې به د کابینې غړي د لوړ مراسم تر سره کړي. عباسی د مسلم لیگ نواز د ډلې غړی دی چې د سه شنبه په ورځ له پارلمان نه رای واخیستی. لدی داسې ښکاري چې د اداري فساد تورن نواز شریف لا هم پر پاکستان کې حکومت اغیز لري. نواز شریف د جولای 28 وروسته تر دې استعفا وکړ چې سترې محکمې په اداري فساد تورن کړ. د روسیې صدر اعظم پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو پر هغه لایحې سخت انتقاد کړی چې ولسمشر ټرمپ پرون لاسلیک کړه. دیمیتری مدویدف وایي د دې بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو هیلې له منځه تللې دي او د روسیې پر ضد یوه فعاله سوداګریزه جګړه یې بایللې. د روسیې صدر اعظم د خپل فیسبوک پر پاڼه ولیکل د امریکا له نوي حکومت سره زموږ د اړیکو د ښه کېدو هیلې له منځه تللې. د روسیې صدر اعظم زیاته کړې چې مسکو به پر دې بندیزونو لاس پرې شي. د امریکا متحده ایالاتو دا بندیزونه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مشکوکې مداخلې او په اوکراین کې د دې هیواد د لاسوهنې له کبله تصویب کړي. د امریکا د بندیزونو په دې لایحه کې پر روسیې سربیره پر شمالي کوریا او ایران هم نوي بندیزونه لګول شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پر روسیې د دې بندیزونو د لګولو مخالف وایي د بندیزونو دا لایحه سره له دې چې ستونزې پکې شته د ملي یووالي د ساتلو لپاره لاسلیک کړه. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په دمشق کې د دوی پر سفارت د چهارشنبه په ورځ د هوان بریدونه شوي دي خو تلفات نه دي اړولي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان الکسی جیتسیف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل دی وایي موږ په سختو ټکو دا تروریستي بریدونه غندو چې په دمشق کې د روسیې پر ډیپلوماتیکو کې نمایندګۍ شوې. موږ یو ځل بیا دا تکراروو چې روسیه مکرر غواړي چې دغو وحشي عملو ته پاملرنه وشي چې ترهګر د دمشق پر استوګنځایونو او د سوریې د نورو ښارونو په ګڼ مېشتو سیمو په منظم ډول د توغندیو بریدونه کوي. د چهارشنبه په ورځ دوه هوانه د سفارت پر غول لګېدلې او دوهم په دمشق کې د روسیې د سفارت ودانۍ ته نږدې له سفارت نه بهر چاودلې دي. دا تر دې مهاله خبرونه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې د ناټو د قطعي ماموریت چارواکي وایي چې د داعش د وسلوالو شمیر په افغانستان کې راکم شوی او همدارنګه افغان امنیتي ځواکونه د تیر کال په پرتله په جګړو کې پر طالبانو هم لاس بری. پر دې موضوع په ریپورټ سروې راوړي چې د افغانستان د دفاع وزارت او د دې هیواد د مشرانو جرګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د بچبازیو په اړه د سیګار یا په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سر مفتش د ادارې وروستی ریپورټ ردی. د ملي تدارکاتو اداره وایي خلک باید د خپلو شخصي ګټو او سیاسي سیالیو لپاره د دې کمیسیون د اصلاحاتو هڅې له پوښتنې سره مخ نه کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وخت د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو پر روسیې د امریکا د کانګرس د بندیزونو د لایحې له توشي خبرو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون سره له دې چې پر دې لایحې اعتراض درلود توشي کړې ده. همدارنګه د خبرونې په دوهمه برخه کې ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو ځانګړی پروګرام له یاده مو باسي. تاسو مخه غلا ساده راډیو ناوړه. ناټو وایي چې د سباندی یو کال په ترڅ کې د داعش وسلوال په افغانستان کې له 3000 شاوخوا زرو تر کم شي او افغان ځواکونه د تیر کال په پرتله پر طالبانو برلاسه دي. په دې اړه د ناټو د ویان د څرګندونو جزئیات احمد شیبر دروري.
د ناټو په باور د افغانستان ځواکونه روان کال د جګړې په موسم کې د تیرو دوه کلونو په پرتله پیاوړي شوي دي او د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال نه دي پریشي چې مهمه سیملان دکړي. د ناټو ویان ویلیام سالوین په ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته د دوو ولایتونو مثال ورکړ او وی ویل زما په فکر موږ په کندوز کې وضعیت ته ګورو چې د تیرو دوو کلونو په پرتله ډیر ښه دی. په هلمند کې وضعیت ته ګورو چې هلته همدغه د جګړې په موسم کې تر تیر کال ښه دی. له افغانستانه د 2014 کال تر روسیو محارب بهرني ځواکونه ووتل او اوس شاوخوا 15000 بهرني پوځیان شته چې یوه برخه یې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنه کوي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. یو شمېر بهرني پوځیان د افغان ځواکونو سره په ځینو مواردو کې په هوایي بمباریو کې مرسته کوي. د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې داعش پیاوړی شو. د ناټو ویاند ویلیام سالوین وایي چې داعش ډله کمزورې شوې ده. په 2015 کال کې د داعش تر 3000 ډیر وسلوال وو. اوس دا شمېره نږدې 0 تر کمه شوې ده او موږ به پر دې ډلې فشار ته تر هغو دوام ورکړو چې دوی د افغانستان خلکو ته تهدید نه وي. په افغانستان کې د داعش حضور تر روسیې اندېښنه ښکاره کړې ده. حتی داسې راپورونه خپره شوي دي چې شایي روسي ځواکونه د داعش پر ضد په افغانستان کې پوځي عملیات وکړي. خو د ناټو ویاند وایي چې دې ته اړتیا نشته او د داعش پر ضد افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو په مرسته خپلو هڅو ته دوام ورکوي. چې د دې هڅو په ترڅ کې نږدې درې اونۍ مخکې په کونړ کې د هوایي بمبارۍ په ترڅ کې د داعش مشر ابو سعید ووژل شو. تر د مخکې د داعش مشر عبدالحسیب د اپریل په میاشت کې وشل شوی وو او د دې ډلې یو بل مشر حافظ سعید هم د هوایي برید پر مهال په افغانستان کې وشل شوی دی. ویلیام سالوین وویل چې دا د ماسکو تیروتنه ده چې د داعش د ځپلو لپاره طالبانو ته نږدې شوی دی او فکر کوي چې له دې لارې به د داعش مخه په افغانستان کې ونیسي. مشکاره وینو چې روسیه له طالبانو سره خبرې کوي. دوی طالبانو ته بلنه ورکړه چې ماسکو ته ورشي چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. موږ په دې باور یو چې طالبانو ته داسې اهمیت ورکول هغې ډلې ته چې د دې هیواد د قانوني حکومت پر ضد جګړه کوي ناسم هڅه ده. که چېرته روسیه په افغانستان کې سوله غواړي باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي، ځکه چې همدا حکومت دی چې له طالبانو سره جګړه کوي او د داعش پر ضد جنګیږي. که څه هم ناټو د افغان ځواکونو د پیاوړتیا ستاینه کوي، خو روانه اونۍ د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په یوه راپور کې د افغان ځواکونو تلفاتو ته اندېښنه وشوده او ویې ویل چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر 2500 ډېر سرتیري وژل شوي دي.
بلخو د افغانستان د دفاع وزارت او د دې هیواد د مشرانو جرګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د بچبازیو په اړه د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې یا سیګار ریپورت رد کړی. د دفاع وزارت وایي دولت وزیر وایي چې د ملي اردو په ځواکونو کې یو تن هم نشته چې عمر یې لا تلس کلونو څخه کم وي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار په خپل وروستي ریپورټ کې د امریکا له کانګرس څخه غوښتي سو افغان ځواکونو په لیکو کې د کم عمره ماشومان نه د استفادې موارد وڅېړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت د افغان ځواکونو په اړه د سیګار هغه څرګندونې بې ځایه بولي چې ویلي دي د ځواکونو په لیکو کې له ماشومانو جنسي او ناوړه استفاده کیږي. د دې وزارت ویان دولت وزیرې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت هیڅ کارکوونکی لا تلسو کلونو کم عمر نه لري.
په وسلوال پوز کې موږ دا خبره په کامله توګه ردوو. په وسلوال پوز کې د جلب او جذب په حق له ثابت او پاک او روښانه پالیسي شته دی. د هغه چا سن چې د اتلسو نه کم وي په قطعي صورت وسلوال پوز ته نه نیول کیږي. څوک چې افغان وي او سن د اتلسو کلونو پورته وي، روغتیا یې ښه وي، په مخدره توکو اغېشته نه وي، هغه کسان موږ وسلوال پوز ته نیسو.
ښاغلی وزیری وایي چې که د سیګار په ادا کې ځینې د تعقیب وړ موارد شامل وي وبه څېړل شي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې په وروستي یو راپور کې د امریکا د سنا له مجلسه غوښتي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د بچابازۍ موارد وڅېړي. سیګار ویلي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې داسې وخت بچابازي او له ماشومانو ناوړه استفاده کیږي چې دا ځواکونه د بهرنیو استادانو لخوا روزل شوي دي. سیګار غوښتنه کړې چې که د کوم هیواد ځواکونه قوانین ماتوي باید کال خو ایم لا تړ پرشي. د بنسټ کڅ هم ځانګړو موارد ته اشاره نه کړي، خو ویل دي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې ماشومان استفاده شوي چې تر ناوړه او جنسي استفاده کیږي. په همدې ډول سیګارې دا کړي چې افغان حکومت او پینټاګون په دې اړه تر اوسه لازم اقدامات نه دي کړي. د افغانستان مشرانو جرګه بیا وایي چې دوی تر اوسه په دې اړه هیڅ شکایت نه دی ترلاسه کړی چې د ځواکونو په لیکو کې بچابازي وښيي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ په دفاعي نظام کې باید د عقیدې بحث ډیر قوي وي او که څه ملاحظات وي باید حل شي. د دغو مواردو په اړه موږ مشخص څه نه لرو او نه هم څه شکایت موږ ته رارسېدلی. بچابازي یا له ماشومانو څخه جنسي استفاده د افغانستان د قوانینو له مخې مردوده ګرځول شوي، خو لیدل کیږي چې د افغانستان په ځینو ځایونو کې خلک دا کار ترسره کوي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان عدلي وزارت اعلان وکړ چې د بچابازۍ فعل یې په جزایي کوډونو کې شامل کړ چې لمخې د دغه فعل کوونکو ته مجازات ورکول کیږي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي که هر حزب او سیاسي جریان غواړي د امنیت په ټینګښت کې رول ولوبوي، نو غوره لارې دا ده چې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې وړمه ورځ د حزب اسلامي مشر یوې غونډې ته ویلي وو که حزب اسلامي ته وخت ورکړل شي نو په شمال کې امنیت ټینګولی شي. حدیث پردیس دا موضوع په اړه تفصیل لري.
د مشرانو جرګې دویم راستیال وایي سیاسي ګوندونه د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لري، خو په دې شرط چې د یو منظم پلان له مخې له هغې څخه استفاده وشي. محمد آصف صدیقي د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په موجودیت کې بل هیڅ سیاسي جریان ته اړتیا نشته چې د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات وکړي.
هر هغه څوک چې غواړي چې په افغانستان کې واقعا ولس لپاره نظام لپاره حمایت وکړي، همکاري کې یوازینی حل لاره ده چې د افغانستان د قانون اساسي په چوکاټ باندې حکومت سره دی همکار اوسي، نه دا چې
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د لغمان یو شمېر قومي سپینګیرو ته د یوې غونډې پر مهال وویل که د شمال امنیت د ټینګښت مسؤلیت ور وسپارل شي نو حزب اسلامي کولی شي دغلته روانه جګړه په شپږو میاشتو کې مهار کړي. ښاغلي حکمتیار همداراز وویل چې له حکومت سره د سولې له تفاهم لیک وروسته په وضعیت کې ځکه جوت بدلون نه دی رامنځته شوی چې په خبره حکومت لا هم د جګړې پر ستراتیژۍ ټینګار کوي. کوي. که څه هم حکمتیار په دې اړه چې په شمال کې به څنګه امنیت ټینګ کړي زیات څه نه دي ویلي، خو کابل ته له راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې د امنیت د ټینګښت لپاره د حزب اسلامي د چمتووالي خبره کوي. د حزب اسلامي مشر له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې په روسیو کې طالبانو د ځینو نورو سیمو په ګډون په شمالي ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی، خو افغان حکومت وایي د کابو کولو توانې لري. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي ټول حزبونه او سیاسي جریانونه باید د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د امنیت په ټینګښت کې رول ولوبوي. د پوځي چارو کارپوه میاګل خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: خغلی خالد د امنیت په ټینګښت کې له حکومت سره د سیاسي جریانونو په همکارۍ ټینګار کوي او وایي چې په یوازې ځان هیڅ یو سیاسي جریان نشي کولای روان خراب امنیتي وضعیت کابو کړي.
د ملي تدارکاتو اداره وایي خلک باید د خپلو شخصي ګټو او سیاسي سیالیو لپاره د دې کمیسیون د اصلاحاتو هڅې له پوښتنې سره مخ نه کړي. د دې ادارې د شفافیت د ټینګښت او د ستراتیژۍ اړیکو رئیس د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه ټیم چې د تدارکاتو په برخه کې له فساد سره مبارزه کوي ټول ژمن او روزل شوي ځوانان دي. ناجیه صافی په اړه رپورټ لري.
د اداري فساد په تړاو د اجرایه ریاست د دویم مرستیال او د بلخ والی ورستۍ څرګندونې د ملي تدارکاتو ادارې له اکثر عملونو سره مخ شوې دي. د دې ادارې د شفافیت د تامین او د ستراتیژۍ اړیکو د برخې مشر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د خپلو ګټو او سیاسي سیالیو لپاره د کمیسیون فعالیتونو ته د زیان اړولو هڅه کوي دا د خوښنې وړ مسله ده. محمد سهیل کاکړ وویل چې د دغې ادارې کارونه د سیګار په ګډون د کورنیو او بهرنیو ادارو تر سر لاندې دي.
په عمومي توګه موږ یو غیر سیاسي ارګان یو، په داسې یو برخه کې کار کوو چې اقتصادي او پراختیايي مسایلو سره اړیکې لري. هغه ځوانان چې په دې اداره کې کار کوي د مافیایي فساد پر وړاندې مبارزه کوي. داسې یو پروسه کې چې په تیر کې د خلکو پیسې حیف او ملکیدې، خو دوی پکې اصلاحات راولي. زموږ تمه همدا ده چې د اصلاحاتو دغه بهیر د سیالیو او سیاسي مسایلو تر غیز لاندې رانسی
قرار نگیره.
تبدا چل کده چې یو ورځ وړاندې د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د بلخ والی عطا محمد نور په بلخ کې د یوې غونډې پر مهال ویل چې پراخ اداري فساد د ملي والی حکومت پایښت ګواښي او د ملي تدارکاتو ادارې جوړېدل لا ډېر فساد ته زمینه برابره کړې ده. دغه اداره په 1993 لمریز کال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې د جمهوري ریاست د چارو ادارې په چوکاټ کې رامنځته شو چې هدف یې په تدارکاتو کې د اصلاحاتو راوست او د پالیسیو جوړول یاد شوی دی. دا چې په حکومتي ادارو کې په کوم اندازه فساد د نړیوالې ټولنې د مرستې کمیټو ته زمینه برابروي و موږ غوښتل چې په دې اړه په افغانستان کې د روپۍ ټولنې نظر هم ولرو، خو د دغې اتحادیې د رسنیو برخې په دې اړه ځواب ورنکړ. له دې ټولو سره دغه دوه دولتي چارواکي همدارنګه نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي چې له افغانستان سره مرسته شوې پیسې غلا شوې او نړیواله ټولنه باید له خپلو مرستو سره نه وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست د دغه دوه افغان لوړپوړو چارواکو د سرګندونو په تړاو ویلي چې روانو شرایطو څخه د وتلو لپاره کومه طرحه وړاندې شوې نه ده او د دغو کسانو سرګندونې شخصي بڼه لري. یو شمېر رسنیو تر دې وړاندې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني قومندان جنرال جان آلن له قوله لیکلي چې د اداري فساد موجودیت او د جرمي شبکو فعالیتونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بریالیتوب په مخ کې لومده ننګونه څخه دي. دا چې د ملي تدارکاتو په اداره کې په رښتیا هم فساد شتون لري کنه او د فساد پدیده څومره د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې کمول شي، د فساد سره د مبارزې د عالی ادارې نظر مخیسته. د دغه کمیسیون رئیس سید حسین فخری ویل چې د تدارکاتو ملي اداره له سرړون سره یو شمېر کمزورتیاوي هم لري.
لا سرړون یې دا وی چې په هر جلسه کې په میلیونونه ډالر سپما کړي دي. دا کمیسیون سبب شوی چې قراردادونه قانونمند سي خو یو شمیر انتقادونه هم موجود دي. هغه دا چې په یو شمیر برخو کې د قراردادونو د ځنډ لامل کیږي. باید ووایم چې فساد زموږ اقتصادي او اجتماعي پرمختګونه له خنډ سره مخ کوي.
د ښاغلي فخري په وینا فساد د حکومت په مخ کې له لویو خنډونو څخه شمیرل کیږي او د نورو ننګونو ترڅنګ د ناامنیو یو لامل همدا پدیده ده چې په وړاندې باید جدي مبارزه وشي.
دوستان اوس همدا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نسیم شفق ورته کتنه کړي.
ګڼ شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په هرات ولایت کې د وروستي برید په اړه چې لسګونه کسان په کمړه او ژوبل شول مقالې او مطالب خپره کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي له دې برید وروسته چې د هرات په جوادیه جومات کې په لمونځ کوونکو وشو، قهرجنو مظاهره کوونکو د پولیسو د تلاشۍ پر پوستې حمله وکړه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکي که څه هم افغانستان د سوریې او عراق په مقایسه د فرقي شخړو شاهد نه دی، خو وروستیو بریدونو افغان شیا وګړو ته اندېښنه پیدا کړې چې حسینه د خونړۍ پیښې افغانستان د فرقي او مذهبي شخړو په ډګر بدل کړي. ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت یا داعش په نامه ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان پر شیا وګړو مرګونی بریدونه کړي دي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د هرات د برید په اړه لیکلي دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژي غور کوي. ګارډین لیکي ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پلان لري او په عین وخت کې له دې هیواد څخه د امریکایي سرتیرو په ایستلو هم غور کوي. دا مطلب لیکوال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات په جمعات د چهارشنبه د شپې برید په داسې حال کې په سختو ټکو غندلې دی چې حکومت یې د امنیت په برخه کې له سختو فشارونو سره مخامخ دی. ګارډین هم یادونه کړې ده چې دا برید په داسې حال کې پر اهل تشیع شوی چې افغانستان تر اوسه هم له فرقي او مذهبي شخړو څخه په امان کې پاتې دی. واشنگتن پوست ورځپاڼې بیا د هرات د حمله په اړه د طالبانو د ویان قاری یوسف سرګندونې راخیستي چې ویلي دي طالبان په دې برید کې لاس نه لري. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه ځانمرګو او وسلوالو بریدونو او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې 1100 ملکي وګړي وژل شوي دي. د واشنگتن پوست په باور د مرګ ژوبلې او د ناامنیو پراخو پیښو د ولسمشر غنی پر حکومت د خلکو باور کم کړی دی. د مطلب لیکوال وایي وسلوالو په هرات کې پر جوادیه جومات دوه ورځې وروسته له هغې دا برید وکړ چې داعش ډلې په ځانمرګو او وسلوالو حملو سره په کابل کې د عراق سفارت په نښه کړ. او نیوزویک مجلې بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د ستراتیژۍ په اړه یو مقاله خپره کړې. نیوزویک د یو امریکایي مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکلي د سپینې ماڼۍ لپاره مهمه پوښتنه د افغانستان په باب د متحده ایالاتو تعهد دی. د دغه چارواکي په خبره دا تعهد تر هغې نه پر ځای کیږي تر څو پورې چې امریکا د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نشي، او که چیرې واشنگتن د اوږدې مودې لپاره د پاتې کېدو اراده نه لري نو بیا دا تعهد ګټه نه لري او امریکا باید همدا اوس له افغانستان څخه ووځي. نیوزویک ته یو بل لوړ رتبه امریکایي مقام ویلي د افغانستان لپاره په نوې ستراتیژۍ کې پر پاکستان فشار راوستل، د طالبانو پر ضد عملیاتو زیاتول، د هند او چین په څیر له سیمه ییزو قدرتونو مرسته غوښتل او د سرتیرو زیاتول او یا له افغانستان څخه وتل هغه انتخابونه دي چې د ولسمشر ټرمپ اداره پرې غور کوي. نیوزویک مجلې ویلي له پراخې او جامع موافقې پرته داسې نه ښکاري چې امریکا به په روان اوړي کې افغانستان ته اضافي سرتیری واستوي.
دوستانو د خبرونې په دوهم نمایي کې د هرات د وړمې ورځې پیښې په اړه ستاسو یو شمېر پیغامونه هم لرو. همدارنګه ژوند په شیبو کې د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه او د پاکستان او چین د اړیکو په اړه یو رپورټ لرو. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ یو رپورټ چې هغه د امریکا د نوو بندیزونو په اړه دی. واشنگتن پر تهران، مسکو او پینګیانګ نوي بندیزونه ولګول. دا دې بندیزونو له هدا امریکا د استازو چرګي او سنا لوري مخکې تصویب شوی او وسط امریکا ولسمشر تایید کړه. مخکې د سیل ویل کېدل چې خایي ډونالد ټرمپ د له هتو شي نه کړی. جزئیات د احمد شیبر پر ریپورت کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران، روسیا او شمالي کوریا د نویو بندیزونو لایحه توشیح کړه، خو ویل چې دا لایحه ستونزمنه ده او له دې کبله نشي کولای چې بشپړه یې پلی کړي. اٹکل کړی چې د دې لایحې تر توشي وروسته باید د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي او هغو کسانو چې له دې ډلې سره اړیکې لري بندیزونه ولګول شي، خو تر اوسه په دې برخه کې جزئیات نه دي خپاره شوي. همداراز تمه وه چې پر هغو کسانو بندیز ولګول شي چې د ایران د توغندیو په پروګرام کې ونډه لري یا تجارتي راکړه ورکړه له دې پروګرام سره لري. د بندیزونو ترڅنګ داسې ویل کېدل چې د ایران پر سپاهي پاسداران ډلې به د وسلې د خرڅلاو مخه نیول کې شي. پر شمالي کوریا هم د لرې واټن د توغندیو د ازموینې لپاره بندیزونه لګول شوي دي. پیونګ یانګ په روسیو کې وویل چې د لرې واټن توغندی ازمویلې دی چې د اټومي سرو کې د انتقالولو وس لري او حتی د امریکا تر خاورې رسیږي. پر درو هیوادونو د بندیز لایحه د جولای په میاشت کې د امریکا د اساسو جرګې او مشرانو جرګې اکثریت تایید کړه او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ توشیح کړه. ټرمپ د دې لایحې په اړه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې اداره به هغه څه ته لومړی توب ورکړي چې کانګرس پاملرنه ورته کړې ده. د متحد ایالاتونو ولسمشر دا خبر هم کړې ده چې دا نوې لایحه یې د هیواد د ملي وحدت د لا ټینګېدا په هدف لاسلیک کړې ده. ولسمشر ټرمپ هیله وښوده چې د نړۍ په لویو موضوعاتو کې د امریکا او روسیې ترمنځ همغږي رامنځته شي تر څو بندیزونو ته اړتیا پیدا نه شي.
اوس هم ترکمنستان، دا ترکمنستان ولسمشر یو ځل بیا هڅه کړې ده چې خپل بیلابیلې وړتیاوې څرګندې کړي. په یو ویډیوي ریپورت کې د ښکاري چې ټوپکونه او چړې کاري له ملالې بشیر څخه یې پاړه نور جزئیات اورو.
د ترکمنستان د دولتي تلویزیون یو تبلیغاتي راپور د دې هیواد ولسمشر کاروي چې چړې او ټوپکونه کاروي. د دغو وسلو کارول اوس د قربان قلی بیردی محمدوف په وړتیاو کې شامل سو. د دولتي تلویزیون د یو راپور له مخې د منځنۍ آسیایي هیوادونو ترکمنستان مستبد ولسمشر یو قطار سړو ته په داسې حال کې چې هغوی نظامي جامې اغوستې دي په تمثیلي توګه خپلې وړتیاوې څرګندوي. دغه سړي محمدوف ته چکچکی وهي او د استایي. د بیردی محمدوف د دفتر په وینا دا ویډیو په همغه ورځ خپره سو چې د په اشقابات کې د عصري نظامي وسلو څارنه وکړه. د ترکمنستان د حکومت سیاسي مخالفینو پر خپل ویبپاڼه دغه ویډیو له ایډیټ سره خپره کړې او د هالیوډ د ممثل ارنلد شوازنیګر له فلمي صحنې سره یې د بیردی محمدوف ویډیو یو ځای کړې ده. بیردی محمدوف له یو ټوپک سره ولاړ ښکاري چې د هدفي ویشتلو لپاره کاریږي. ایډیټ شوی ویډیو بیردی محمدوف د باسکټبال په میدان کې هم ښکاروي چې توپ دایرې ته اچوي. په هغه ویډیو کې چې محمدوف په ټوپکو ډزې کوي دا څرګنده نه ده چې آیا محمدوف هدف ولي کنه، خو دی د هدف پر کاغذ لاس تیروي او کتونکي ورته چکچکی وهي. وروسته دی یوه توفنګچه راواخلي او په لاس کې وڅرخوي، بیا یوه چاړه راواخلي چې د جګړې پر مهال په حمله کې کارول کیږي. دی چاړه له یوه لاسه بل تکړي. وروسته په ویډیو کې محمدوف ښکاري چې درې چړې وولي او درې اهداف پرې وولي. په پای کې بیردی محمدوف ښکاري چې د هدف پر کاغذ خپل لاسلیک کوي. بیردی محمدوف چې د غاښونو ډاکټر هم دی له 2006 کال راهیسې په ترکمنستان واکمني کوي. تر د مخکې سفر مراد نظروف د ترکمنستان مشر و. نظروف د خپلو ظلمونو لپاره مشهور و او ځان ته یې د ترکمن باشي خطاب کاوه چې معنا یې د ټولو ترکمنانو پلار دی. څېړونکي وایي د ترکمنستان چارواکو 60 کلن بیردی محمدوف ته د خپل ځان ښودنې عادت ورچولی دی او اوس دی خپل ځان ته ارکادا غوایي چې معنا یې د ساتونکی.
په سمنګان ولایت کې د علماو شورا لخوا یو علمي فرهنګي فستیوال لغوه شوی دی. دا د فستیوال پلانونکي وایي د سمنګان ملایانو اجازه ورنکړه چې اجازه ورنکړه ویلي و چې د کنسرتونو د اجرا په صورت کې به لاریون وکړي. دا چې دغه فستیوال د لغوه کېدو نور علتونه څه دي، سفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
په سمنګان ولایت کې چې لرې پروت او تقریبا له ډیرو پراختیایي پروژو بې برخې ولایت دی، د ښځو لپاره په پام کې نیول شوی کنسرت، مشاعره او نور تفریحي پروګرامونه ترسره نه شول. د دې جشن وری پلانونکي ډاکټر سمی حامد ازادي رډو ته وویل چې د سمنګان ولایت د خبره ځینو ملایانو د دوی د کارونو مخه ونیوله او ګواهي وکړ چې د کنسرت او نجونو د لوبو په ترسره کېدو سره به لاریون وکړي.
دلیل لغو جشنواره مخالفت برخی از ملاهای
ایوی دا جشنواره د لغو کېدو دلیل له موسیقي سره په مجموع کې او د نجونو د بایسکل چلوونکو د ملي ټیم د سیالۍ په وړاندې د سمنګان ولایت د زینو ملایانو مخالفت
ټیم ملي دخترانو بایسکل راندي علت اصلي
تا موه دا جشنواره د سه شنبې ورځې پیل او تر شنبې ورځې دوام کړی وای. د موسیقي د کنسرتونو تر څنګ چې یو افغان سندرغاړي سیتا قاسمی وربلل شوی و او نور محلي سندرغاړو هم کنسرتونه ورکول، مشاعره، انځورګري، د نجونو د بایسکل چلونې لوبي او ګڼې نورې تفریحي برخې په دې جشنواره کې شاملې وې. د سمنګان ولایت د ښځو د چارو رئیسه خدیجه حسنی وایي له دې سره له مشورې پرته دا جشنواره لغوه شوې ده. هغې وویل دا جشنواره د سمنګان ولایت د ښځو د پرمختګ لپاره یوه زمینه وه چې ترسره کولو مخه ونیول شوه. خو پوښتنه دلته ده چې د سمنګان د عالمانو شورا ولې دې جشنوارې ته اجازه نه ده ورکړې. د سمنګان ولایت د عالمانو شورا رئیس مولوي خیر محمد دا پوښتنه داسې ځوابوي:
یاد مقدار کې خلاف شرعي بود کې از زنار اورده بود کنسرت
زینی برخې غیر شرعي وي، خزي راوستي وي، د نارینه په منځ کې کنسرت ورکاو، بایسکل چلون کې انجنیر راوستي وي، له کابل سندرغاړي راوستي وي. موږ وویل دا برخې لري کړې او جشن مو نیسي، خو چې وای نه منله جشنواره لغوه شوه. په سمنګان ولایت کې د موسیقي او نورو تفریحي پروګرامونو د جشنوارې لغوه کول یا ورسره مخالفت کوم بې مخینه کار نه دی. تر دې مخکې په بامیان ولایت کې د دمبوري جشنوارې مخالفت هم شوی و. په بامیان کې د دمبوري له جشنوارې سره د مخالفت تر څنګ دا جشنواره ترسره شوه. که څه هم په افغانستان کې له موسیقي په تېره بیا ښځینه سندرغاړو سره مخالفتونه زیات دي، خو بیا هم ګڼې ښځینه سندرغاړې سندرې وایي او کنسرتونه ورکوي.
او سم په مخری ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تایید کړی چې په کندهار ښار کې په پرونی بمی چاودنه کې دوه سرتیری وژل شوی دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر باجو سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو کې دلې ده. د عراق سفارت وایي چې ډېر څر بخپل هڅې په کابل کې بیا پیل کړي. د عراق د بهرنیو چارو د وزارت روایت پرون د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره کتلی. د پاکستان نوی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون د پخواني صدر اعظم نواز شریف سره د مری په خرګوټ کې وکتل. نوموړی وایي د نوې کابینې په اړه ورسره سلا مشورې کړي دي. او د روسیې د صدر او د روسیې صدر اعظم پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو د وروستۍ لایحې په اړه سخت انتقادونه کړي. دوستانو تاسو زموږه غلاسه دی رادیو نوري. د چین پاکستان ملګرتیا لوی لار چې لری لویدیس کاشغر سیمې پیلېږي د چین لپاره په میلیارډونو ډالره ګټه رسولي. فرانسې خبري ایجنسی په یو رپورت کې دا څرګندل چې دا لار د سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان لپاره څومره ګټه وره تمامېږي. صفی الله ستانکزی په اړه چوسیات لري.
لری لویدیز چین نه پیلېدونکې د چین پاکستان د ملګرتیا لوی لار څه باندې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري او د نړۍ له لوړو غرونو او درو تیریږي. دا لار د چین لپاره له پاکستان سره د همکارۍ د غوړېدو او پراختیا نښه بلل کیږي، ځکه د لارې په اوږدو کې په لسګونه میلیارد ډالره پانګونه شوې ده. د ډیرو پاکستانیو سوداګرو لپاره بیا دا لار یو طرفه بلل کیږي. د فرانسې خبری آژانس په تاشقرغان کې چې د شینجن سرحدي سیمې ته 160 کیلومتره لرې پرته ده، له یو پاکستانی سوداګر مراد شاه سره خبرې کړې دي. مراد شاه ویلي چې چین وای زموږ ملګرتیا د همالیا د غرونو د جګوالي او د سندونو د ژورتیا په څیر ده، خو کومه عاطفه پکې موجوده نه ده. د مراد شاه په خبره دا ملګرتیا د پاکستان لپاره ګټه نه لري، ټول مسایل د چین د پراختیا په چټکۍ متمرکز دي. د فرانسې خبری آژانس د رپورت له مخې د یو کمربند یو لار لویه پروژه د چین لخوا د ورېښمو د لارې د رغونې هڅه ده چې دغه هیواد له نړیوالو بازارونو سره وصلوي. په 2013 کال کې چین د 46 میلیارد ډالرو په قیمت له پاکستان سره ځینې قراردادونه لاسلیک کړل چې له مخې چین د دې لویې لارې په اوږدو کې د انرژي او نورو اقتصادي سکتورونو لپاره بنسټیزې ودانۍ جوړوي. په داسې حال کې چې د چین او پاکستان حکومتونو دا پروژه د دواړو هیوادونو په ګټه بللې، خو شمیرې بل څه وایي. 2014 کال په نیمایي کې پاکستان ته د چین صادرات 90% زیات شوي وو، خو د پاکستان صادرات بیا 8% کم شوي وو. د روان میلادي کال په مې میاشت کې پاکستان د چین په هیواد تور پورې کړ چې د پاکستان په بازارونو کې د فولادو بیې کمې کړي دي. پاکستان په بدل کې ګواښ هم وکړ چې ګمرکي تعرفې به لوړې کړي. د واشنگتن د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز کارپو جانتن هیلمن وایي د پاکستان د صادراتو په اړه هر څه خیالات دي. که تاسو له چین سره وصل شئ څبه هغه هیواد ته واستوي. د جرمني د مونشن د لودویک مکسیمیلیان په هانتون کې د چین د بنسټیزو پروګرامونو متخصص الکساندرو رای پاوي دا پروژه د چین د جیوپولیټیکو هدفونو لړلې ده چې غواړي ل خپل اضافه تولیدونکو شرکتونو سره مرسته وکړي.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. ل آزادی رادیو
دوستانو مخکې له دینه چې تاسو څو پیغامونه راوخلو او همدارنګ د اونیزو پروګرامونو خواته ورشو، یو بل یادونه کوم چې نن د پنځشنبه ورځ د ازادۍ په څپو کې پروګرام هم نن ماسپخین خبريږي. نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث لرو، د حکومت دننه د اختلافاتو مسله څېړو. دا پروګرام د ماسپخین له دوو د مازیګر تر څلور بجو اوریدل شي او د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه اخیستل شي. اوس هم د هرات د وړمې ورځې د چاودنو په اړه د څو اوریدونکو پیغامونه دروړو، ورپسې د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه خبرېږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زش خبرې کوم د خوست ولایت د متون کوپلای کړي څخه زه غواړم چې په خیرات ولایت کې د شیګانو په یو جماعت باندې د مرګ برید شوی. موږ دغه برید په کلکه او په سختو ټکو غندو، ولې چې افغانان ټول یو دي، د هر مذهب بلا ټول یو رونه دي، یو رونه اوس یو هیڅوک نشي کولی چې دغه ورور دلیل له منځه یوسي. وسلام.
بله سلام علیکم، زه د آزادۍ ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام وروره ټول افغانانو ته دا پیغام زور کوم، زه د زابل ولایت د شملزول ولسوالۍ څخه غږېږم چې دغه رقم پېښې لکه کوم چې ایرانیان د ایرانیانو مزدوران کوي یا د پاکستانیانو مزدوران کوي، د ټول افغانانو مې دا هیله ده چې د تېر جهاد په دوران کې چې افغانان سره یو اتحاد او یو موټی وو، باید اوس له مزارې تر هرات تر زابل تر پکتیکا تر خوست پورې ټول مسلمانان سره یو اتفاق او اتحاد شي، د داسې دښمنانو د داسې مزدورانو لاسلسی بند کړي او په یوه جواب په یوه خوله سره دې د افغانستان دښمنان ورکړي او خپلو امنیتي ځواکونو سره دې خپل ملاتړ اعلان کړي. وسلام.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلاست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه اونې کهلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب، ک اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم موږ وایو سوچ میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفا نه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډیره مننه ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې میراث ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن یې د ورثې موجودیت یا د وارث موجودیت ده. او وارث یا ورثه هغه چاته هم وایسو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوع ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کېدای شي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کېدای شي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وي، دغه فرد کوي چې له متوفا نه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای شي، یعنی د مورث په د ژوند په حالت کې هیڅکله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت یعنی د ارث موجودیت چې کله چې یو نفر وفات شي بای له غو نه یو سلم مال موجود وي چې هغه موږ په ورثه باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه پاته نو د تقسیمېدو وړ چې نه وي نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان یې د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د موروث مرګولو، میراث له ځان نه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمیږي. اول بیا هم هغه د موروث مرګ ده، یعنی موروث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارثې ژوند ده چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفانه د هغه ورثه پاتې شوی وي چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري دي، یعنی په هغه وجود نه درلودل دي، یعنی په هغه صورت کې موږ کولای شو چې میراث تقسیم کړو چې ورثه د هغې په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري. په هغه صورت کې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډېره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا د نیا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوای سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه موږ ویلی سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوای سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دوهم زوی الفروز دي، او دریم زوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوای سي له یو متوفا نه ارث واخلي.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شوی.
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونې ته غوږیست. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم موانع موجود دي؟
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانع چې وجود لري، په دې اړه باید ووایو چې د مدني قانون په اساس، د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانع لري. اول د قتل دی، او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځېدای شي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوای چې میراث واخلي. په دې اړه باید ووایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي، یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي، هغه په قتل ورسوي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی دی کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسوي، په هغه صورت کې دی د میراث حقدار نسي کېدی، یعنی دی نسي کوای سي مال واخلي، ځکه چې دلته دی فقط د ارث او د تمی له خاطر هغه چانه چې د دې لپاره چې هرڅه اجل تر خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي د خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې د میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي، چې دا خپل د دې سبب کې د میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانه اخلي. او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده، یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي، دینه سکوي چې د میراث مستحق وګرځي. دا اختلاف مثال مونږ کوي چې کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي، یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري، نو دا زوی نه سکوي چې خپل پلار نه میراث واخلي. او په همدې توګه که مثلا ښځه په بل دین وي نه سکوي خپل مېړه میراث واخلي. نو د میراث دوه اساسي معنی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی، یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بلل کېږي.
پدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. خدای دې وکړي چې تیر اونۍ به در باندې په خوښۍ سره تیر شي وي. دا د یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د ژوند په شیبو کې د یوې نوې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوې. تاسو به د قافلې او هم کاروان نوم حتمی اوریدلې وي. که چیرې مو په خپل نوې لیدلې، نو د قافلې یادونه به مو حتمی لنیکونو اوریدلې وي. په نننۍ خبرونه کې غواړو چې د قافلو پر تاریخ او فلکلوریک ارزښت وغږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوږ شو.
قدرمنو دوستانو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز نظام بنسټ ایښی، ورسره یو ځای قافلوي سفرونه هم رامنځته شوي دي. دوی دغه سفرونه په دې خاطر په قافلوي شکل کوي چې د نورو له شر نه خوندي وي. سلګونه کاله پخوا به چې کله له یوې سیمې و بلې سیمې ته سوداګر د سوداګرۍ لپاره تلل، هغوی هم په قافلوي شکل سفر کاوه، تر څو په لاره کې له غلو او نورو راپېښېدونکو پیښو د ښه مخنیوي لپاره یو لوی قوت اوسي. د کابل پوهنتون استاد یحیی وایي چې په پخوا وختونو کې قافلې ستر اهمیت درلوده او د همدغه ستر اهمیت په اساس تر اوسه یادیږي.
قافله فکر کوم چې د انسان د چکل چټولنه جوړه کړی دا، نو قافله سم ور سره رامنځته شوې ده. ځینې زیارتونه او دینی مقدسات لکه اوس کعبه شریفه ته چې د ځینې اسلامي هیوادونو څخه خلک د فرضي د کومنې لپاره تلل، هغه خلک چې مالدار وو وسې درلودو، خو مګر دې ته اړتیا درلودله چې په ډله ایزه توګه ولاړ شي، هغه په قافلوي توګه ولاړ شي. داسې احساسو چې یو خاص قافله، یو خاص جوړښت دا و چې یو خاص ډله، یو خاص قوم، یو خاصه قبیله یو ځای کې د یو بل ځای نه د انتقال په مخه خاص لیکدون کې څاروي لکه خانو نه کار اخیستو، هغه کسانو سرلاره موجود و، مشر به موجود و، همدا ډول د ملي برخه به موجوده و، همدا ډول د لارې د رهنمایي برخه به موجوده و، همغلته د همغه وخت سره مطابق تبابت به لیکدو د ځان سره، یعنی هغه ډول د تبابت یو شکل خو وجود لرلو.
ښاغلی یحیی وایي چې پخوا به په قافله کې له یو ځایه و بل ځای ته خوراکي او نور توکي د سوداګرۍ لپاره لیږدول کېدل، چې اوس د قافلې غا شکل په ډیر څه توپیر سره لا هم شته.
په خنۍ قافله زمونږ د وسنۍ لیگ د وسیدو یو بل ډول وو، یو په خنۍ ولرغونه ډول وو. خو اوس مونږ تاسو وګورو کوم کنټینرونه چې انتقالوي ستر بارودن کې موټر او ټیکنالوژي لپاره مختک سره پنړی کې چې یو بل نه بل ځای ته بارونه لیږدوي. دا هم په ډیرو نه عام نسیمو کې کومنګ تاسو وګورو په ډلیزه توګه لیک کوي، یعنی په ډلیزه توګه ملونه دی یو بل نه بل ځای ته انتقالوي. عام دا ډول په دا کاروانونو کې اوس هم خوراکي توکي د ځان لپاره دوی برابروي او ځینې د موټرونو د خرابوالي او د وسایلو د جوړښت ځینې وسایل د ځان سره لیږدوي، یعنی ډول ډول. اوس هم هماغه شکل دی، خو زمونږ اوخ یوازې اوس په ټیلر باندې بدل شوی دی، په ټیلا باندې بدل شوی دی.
د قافلې سردار مړ شي چې سوداګر جانان می کور کې پاتې شینه. استاد یحیی په شفای ادبیاتو کې د قافلې د ځای ځای یادونه هم کوي او وایي چې اوس نړۍ ټکنالوژیک پرمختګ کړی او کېدای شي چې اوس یې کارونه کم شوي وي.
د خلکو په ذهنونو کې اوس هم هماغه پخوانۍ ښکلا ساتلې ده، یعنی تکرار تر اوسه دومره نه ده تکرار شوې. دا کلمه اوس هم ښایسته معلومیږي چې په ځای باندې استعمال شي. فکر کوم چې د قافلې د هغه سره د ادبیاتو سره ډېره ژوره اړیکه پدې ده چې یو خو د قافلې په وجه به جدایي هم رامنځته کړي، یو څوک به په سفر تله، یو څوک به د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېده، د یو چا د یوې مور زوی به د یو ځای نه بل ځای ته په قافله کې تله، د یوې مېرمنې ابرومن مېرمنې خاوند به یو ځای نه بل ځای ته تله، هغې به خپل ماشومان خپله مینه به پاتې کېده. نو جدایي طبعا د جدایي او د بلتون مسله چې ده هغه د مینو د خلکو او د ټولنیزو کورنیو د مینو پر اساس باندې یعنی قافله و د قافلې سره جدایي او بلتون هم ملګری و. د قافلې کلمه په ادبي لحاظ په فرهنګي لحاظ باندې د خلکو په ذهنونو کې زیات ځای لرلی دی او زموږ په ادبیاتو کې اوس هم استعمال لري.
د علومو اکاډمۍ غړی څېړندوی حبیب الله رفیع د قافلې لپاره د کاروان سرایونو یادونه هم کوي او دی په افغانستان کې د ورېښمو د لارې د تیریدونکو قافلو په اړه وایي.
د دې لپاره چې د قافلې خلک او د قافلې څاروي د شپې وږي پاتې نشي او بې ځایه پاتې نشي، د دې لپاره دوی رباتونه او کاروانسرایونه جوړ کړي وو چې په یوه ټاکلې اندازه کې به د کاروان او قافله ورغلل او بیا بیا هلته شپه کوله. یعنې یو داسې سنجش به کړی وو چې په څومره ساعتونو کې دی وځای نه بل ځای ته په یوه ورځ کې کوم ځای ته رسیږي. نو په دې اساس به هلته کاروانسرایونه وو او خلکو به د دوی دپاره د خوراک او د دوی د څارویو دپاره د خوراک وسایل برابر کړي وو او دوی به خپل لازمې پیسې ورکولې او هلته به شپه تېروله. خصوصا کله چې دوه نیم زره کاله وړاندې د ورېښمو لار جوړه شوه، د هند نه به بلخ ته، بیا به د بلخ نه چین او داسې د ایران په لور قافلې تللې. نو په هغو وخت کې دې ته لا ضرورت پیښ شو په لارو کې، علاوه د دې چې کاروانسرایونه او رباتونه ورته جوړ شوي وو، په لارو کې ورته نښانونه یا مینارونه هم جوړ شوي وو چې کاروان لاره غلطه نه کړي. د کابل د چکړیو منارې او له هماغو مینارونه دي چې تقریبا 2000 کاله مخکې جوړ شوی وو. علاوه د قافلو د کاروانونو نه به هغه زیارت کوونکي چې د بودایی آثارو لپاره راتلل، هغو به هم په همدې لارو تګ کاوه او دا مینارونه به د دوی د راهنمایۍ لپاره جوړ شوي.
اوریدونکو، په قافله کې سالار هغه څوک دی چې د قافلې مشري په غاړه لري او که چیرې سالار خپله لاره غلطه کړي نو ټوله قافله په غلطې لارې ور برابر شي. د کابل پوهنتون له بل استاد محمود مرحوم سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي.
قافلې به موږ همیشه د دې لپاره تړلې چې د سوداګرۍ لپاره تړل کېږي، د سیاسي سفرونو لپاره تړل کېږي، د جګړو لپاره تړل کېږي. او هر قافله خپل یو مشر به درلودي، د یو مشر د خبره رهبری کېدله او یو بل ارشاد درلودي چې هغه بل لار کتل او ساتونکو به درلودل چې خپل پیره به کوله په وخت پر وخت. او په هر پړاو کې به یو ربات درلودي چې دغه رباتونه اوس هم موجود دي، اوس هم خلک د رباتونو په نامه پیژني. او دوی اکثر سفرونه به دستور پر حساب وایي، یعنی خلکو ته خلک به د قافلې قافله هغه دغه د مخ سړی و چې هغه ته به ستوري ور معلومه چې دغه لار داسې په دغه ستورو باندې ځي، او که موږ چې به دغه د مخه تللي هغه ته به یې جرس ویلی چې د قافلې مخکې به روان و او هغه اواز به کوي او ټول خلک به په هغه اواز پسې پسې و، ځکه قافلې خلک به نه سره دغه کېدل پوهېدل.
دغه تاسو رباط یاد که دغه څه دي؟
رباتونه په مجموعي توګه دغه ځایونه چې دی ولته هغه ځای محفوظ ګڼي د ځان دپاره، او هلته به اوبه پیدا کېدلې، نو دغه ځای کې به دوی د شپې د تیر دپاره پاتې کېدل، هلته به اوسېدله، یوه شپه به یې تېروله، بیا به یې حرکت کوي، او اکثره وخت به دغه رباتونه د اوبو پر ځایونه وه. ډېر هغه خلک چې ډېر غټ خلک وه هغه به د رباتونه چېر چې بیا ربات جوړ کړي، هلته به یې شپه جوړ کړه، هلته به یې منار هم دروي. لکه احمد شاه بابا رباتونه په ټوله افغانستان کې ډېر مشهور دي. احمد شاه بابا چې کله سفرونه کول هر ځای چې به یې شپه تېرول هلته به یې منار دروي.
په اوس وخت کې څه فکر کوئ د قافلو کاروانونو څرکونه شته او که نه؟ که وي آیا تغییر کړی او که نه؟
موږ دوه ډوله قافلې اوس لرو. یو قافلې دي چې اوس هم پر اهلي حیوانات دي، هغه یوازې د کوچانو خلکو ترمنځ پاتې دي. بل ډول قافلې زموږ سیاسي دي او اجتماعي دي، او د میلو قافلې دي چې د موټرونو په وسیله کېږي. اوس هم که تاسې ګوري د جنوب غرب حوزې یا په مجموع کې د لوی قندار له سیمو څخه تاسې وینئ چې ځوانان په موټرونو کې بسته شل پنځه ویشت موټره یو ځای را روان، یو ډول کالي اغوستي، یو ډول لباسونه اغوستي، یو ډول بوټونه پښوي او روان د ګلسرخ میله. دا هم یو ډول قافله ده. بیا چیرې دوی درېږي؟ صرف هغه وسایل یې تغییر کړي دي، نور قافله هم هغه قافله ده.
د کابل اوسیدونکي شکریه وایي چې که څه هم دی په خپله قافله نه ده لیدلې، مګر د قافلې په اړه یې له نورو مشرانو خبرې اورېدلې دي.
اوس پیشرفت هم سوای ټکنالوژي هم پیشرفت کړی، سهولتونه هم سره راغلي، ډېر وسایل ترانسپورتي وسایل هم ډېر شوي دي. ډېر په کم وخت کې څوک کولی شي له یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره ورسیږي، نو ځکه که په قافله کې لاړ شي ډېر وخت هم نیسي او ډېر ستړی کوونکی ده. نو په دې خاطر د قافله یعنی دومره دود نه ده، یعنی استاستا هغه پخواني دودونه یا پخواني امکانات وو هغه له منځه ځي، او جای نوي امکانات نو سهولتونه نیسي. او پخوا د حکومتونه منظم نه، اوس حکومتونه منظم شوي دي او کولی شي له یو هېواد بل هېواد ته په نورو وسایلو کې سفر.
دوه ویشت کلن ځوان خالد تکل هم بیا ورته خبره کوي او وایي چې نړۍ ورځ تر بلې د پرمختګ خواته روانه ده.
څومره چې نړۍ د مډرنیزم یا نویوالي خواته ځي، زموږ د فرهنګ هغه پخواني توکي ورځ تر ورځه له منځه ځي او له کاره لویږي. پخوا که سفرونه یا له یو ځایه بل ځای ته تګ راتګ د قافلو په واسطه کېده، او خلک به د جنګ و یا د یو بل کار لپاره ډله کېدل او د یو قافلې په شکل به له یو ځایه بل ځای ته تلل. دا زموږ د فرهنګ یوه برخه ده، او په تیر کې دغه ډول ارزښتونه وو. خو اوس چې نړۍ ډیره مخته تللې ده، اوس د ترانسپورت ستونزې هوارې شوي دي، موټرونه ډیر دي، حتی هوایي سفرونه اوس ډیر دغه شوي دي، نو دغه څه له منځه تللي دي. او هغه یوازې د فرهنګ یو جز دی چې موږ یې په تاریخونو کې لولو، موږ یې په داستاني ادبیاتو کې لولو.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زما خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.
قسمت توری ترشلی مپخول مٹو جوڑا وتری محلونا مپخول کتو دے قسمت توری ترشلی مپخول مٹو جوڑا وتری محلونا مکر لی پریش کلا سونا جوڑو دخت کور دے والونا جوڑو دخت کور دے والونا دل تل کانو تاو شروع دونا مپو اوچو دختو وڑا ولی دی موجونا مپ دغر پو چڑو نچا ولی نکترونا مپو اوچو دختو وڑا ولی دی موجونا مپ دغر پو چڑو نچا ولی نکترونا کل زخمی لپو کی اوبار